د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. په پښتونخوا کې د شپې 11 بجې سوي دي. زه بوريوال کاکړ تاسو ته په دې ساته خبرونه کې هر کله کوم. په دې خبرونه کې له خبرونو وروسته د نن ورځې ورستۍ خبري غړي په تکراری توګه در خبرو. خو لومړی خبرونه لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره بیرته خلاصه شوه ده. د شمالي وزیرستان په امیر علي کې نن د امن پاسون په نامه د ناامنۍ پر ضد غونډه روانه ده. او د افغانستان لپاره د امریکا ناظم الامور وایي د طالبانو له قید څخه د امریکایي وګړو خوشی کول یې لومړی توب ده. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره خلاص شوی ده. په تورخم کې د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې اسسټنټ ډایریکټر یاسر خان مشال رادیو ته وویل چې نن سهار شاوخوا 9:30 بجې دروازه خلاص شوی او د امیګریشن چارې پیل شوی دي. په تورخم کې یو انتظامی چارواکي د خپل نوم نه خبرولو په شرط مشال رادیو ته وویل چې تیر شپه شاوخوا 1:30 بجې د پاکستان او افغان طالبانو د سرحدي چارواکو ترمنځ له مذاکرات وروسته پریکړه وشوه چې تورخم دروازه به خلاصوي. تورخم دروازه پرون له هغه وروسته وتړل شوه چې د پاکستاني چارواکو په خبره د اگست پر 12 نیټه ماشام مهال د تورخم غوړکی سیمه کې افغان طالبانو یو مورچه جوړوله او د پاکستان امنیتي ځواکونو له دې کار منع کړل او ورسره نشته وسوه. د دوی په وینا د نشتی په پایله کې د پاکستانی ملیشي درې عسكر ژوبل شوي دي. بلخوا د افغان طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې پاکستانی ځواکونو پرون د عام خلکو پر کورونو ډزې کړې دي چې د دوی په وینا یو شزه او دوه ماشومان پکې وجل سوی دی. د شمالي وزیرستان په میرالی کې نن د امن پاسون په نامه د ناامنیو پر ضد پیلسوي ولسی غونډه روانه ده. په سیمه کې د مشال رډي خبريال وایي چې په دې غونډه کې په زرګونه کسان شریک دي. د دې غونډې اعلان پرون په میرالی کې د اوتمانځي جرګې او ځايي مشرانو په یو غونډه کې سوی وو او د دې سیمې ټولو سیاسي ګوندونو او تحریکونو یې ملاتړ اعلان کړی وو. پرونی غونډې ته په خپل وینا کې د میرالی تحصیل چیرمین احمد سعید وویل د اوتمانځي جرګې مشرانو وار لمخه اعلان کړی چې د پاکستاني چارواکو لخوا د دوی پاسیمه کې د امن پر ځای کولو وادي نه پوره کېدو پر ضد به د اگست پر 14 د پاکستان د ازادي ورځ د توري ورځې په توګه لمانځي. د شمالي وزیرستان د امیر علي په موسکی او سخیلو کې د وسلوالو پاکستاني ځواکونو ترمنځ له نشتو سره له تیرو 4 ورځو راهیسې حالات خراب شوي دي. د پاکستان حکومتي او امنیتي چارواکي وایي چې دوی د امن پر ځای کولو ته ژمن دي. د برجنوبي وزیرستان په بدر سیمه کې وسلوالو 4 پاکستانی عسكر وژلي او 28 نورې ټپې کړې دي. د پاکستان د جاسوسي ادارې یو چارواکي د نومنه شوډلو په شرط نن مشال رډي ته ویل چې وسلوالو تیر مخستن پر دوو پوځي پوسټو برید کړو. نوموړي زته کړې چې د عسكر او وسلوالو ترمنځ 3 ساعته جګړه شوه چې د دوی په وینا یو وسلوال هم پکې وژل شوی دی. چاتروس د دې پیر ذمہواري نه ده منلې. د بلوچستان د پنجګور ضلع مرستيال کمشنر زاکر بلوچ د وسلوالو په بریدکی وجل سوی دي او د ضلع چیرمین عبدالمالک بلوچ په ګډون 2 کسان ټپي سوی دي. د کلات کمشنر نعیم بازی مشال رډي ته ویل چې په بریدکی زاکر بلوچ عبدالمالک بلوچ او د دوی یو ساتونکو سخت ژوبل سوی ول چې ورسته زاکر بلوچ په روغتون کې ساور کړی دي. نعیم بازی وایي چې دا پیښه پرون وخت هغه مهال سوی چې دا چارواکي په یو موټر کې کوټی ته روانو او د مستونګ شار په عمرانی سیمه کې پری وسلوالو برید وکړ. د پیښې ذمہواري چا نه ده منلې. د افغانستان لپاره د امریکا ناظم الامور کرن ډیکر وایي د طالبانو له قید څخه د امریکایي وګړو خوشی کول د دوی لومړی دنده ده. میرمن ډیکر د دوشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه لیکلی چې د امریکا ډیپلوماټیک ماموریت به د رایان کوربټ، محمود حبیبي او جارج کولزمن د خوشی کېدو او له خپل کورنۍ سره د هغوی د یو ځای کېدو لپاره هر ډول هڅې کوي. تر دې یو ورځ وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ ویلي و چې د درو امریکایي وګړو د آزادولو لپاره هلې ځلې جاري ساتي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د یکشنبې په ورځ آریانا نیوز ته وویل چې اوس مهال یوازې دوه امریکایي وګړي په افغانستان کې بندیان دي. دوی ویل چې دوی غواړي دا دوه تنه په امریکا کې له بندي افغانانو سره تبادله کړي. هغه زیاته کړه چې د محمود حبیبي په نامه څوک له طالبانو سره بندي نه دی. او رسته خبر د لوبو، د افغانستان د کرکټ په شل اوریزه اتلولی شپږیزه کې نن دوی لوبې وسوې. په لومړۍ لوبه کې سپین غر ټایګرز لومړۍ بیټنګ وکړ او په شلو اورونو کې یې د اوو لوبغاړو په سر 168 منډې وکړې. په ځواب کې د بوست ډیفینډرز لوبډلې دا هدف د درو لوبغاړو په سر په شلم اوور کې پوره کړ او لوبه یې په اوو وکټونو وګټله. په دویمه لوبه کې امو شارکس لوبډلې د اوو لوبغاړو په سر په شلو اورونو کې 128 منډې وکړې. په ځواب کې د بندي امیر ډریګن لوبډلې د هدف په شلو اورونو کې د 5 لوبغاړو په سر پوره کړ او لوبیا وګټله. د خبرونو پای تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. که د خبرونې تر پای را سره واسو نو دا موضوعات به اورئ. د پاکستان او افغانستان تر منځ د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره نن بیرته خلاصه شوې ده. د شمالي وزیرستان په میرالی کې د نامنیو پر ضد د امن پاڅون په نامه غونډه دوام لري. د پاکستان پوځ د دې هیواد د استخباراتي ادارې پخوانی مشر ریټایرډ لیفټیننټ جنرال فیض حمید بندي کړی دی.
اوس بیان چې کومه خبره کړې وه چې د خود احتسابي یو فعال نظام موجود دی، موږ ویلی شو چې په دغه اړه باندې دا یو غټ ګام دی. د نوس په کتل کېږي چې آیا واقعتا د فیض حمید خلاف چې کومه ده اکټ دی، آیا په دې باندې عمل درآمد کیږي؟
د بلوچستان په مستونګ ضلع کې ناپیژندل شویو وسلوالو د پنجګور مرستیال کمشنر وژلې او د ضلع چیرمین په ګډون یو بل تن ټپي کړی دی.
چې دا زخمي په ټوله چې هغه موږ له کراچي له خوا راتلو، موږ دوه کسان په ګاډي کې یو ګاډ را سره وو. نو دا کسان ولاړ دي، تعداد دی 15-20 د پرمیر روډ ولاړ دي.
په پېښور کې د تازه شیدو یا پیو کاروباریانو اتحادیو هغه رپورټ رد کړی دی چې د پېښور په ګډون د صوبې په یو شمېر سیمو کې غرسېدونکي پی غیر معیاري دي.
دا ماشين جی زمونږ د صوبې نه ډيري فارمر او تازه پيو دا رسد ختمول دي او ډبابن کمپنيانې پروموټ کول دي. د کې مافیا شکم دی اختري د دې خلاف مونږ جی پېښور های کورټ تم روان یو.
د دې هر څاورې دوه تل مشال ریډيو سره اوسې. تاسو موږ غلا مشال ریډیو څخه اوري. اوردونکو رزو د ریپورتونو په لور، چارواکي وايي پرون ماښام نه وخته په تورخم کې د پاکستان ملیشي ځواک او افغان طالبانو ترمنځ د ډزو تبادله شوې ده. پاکستانی چارواکو د نومونه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې په نشته کې د ملیشي ځواک سرتیر جوبل شوی دی. بلخوا د افغان طالبانو حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالمتین کانی پر ایکس پاڼه په خپل بیان کې ویلي چې پرون د پاکستاني پوځیانو په ډزو کې چې د عامو خلکو کورونه یا هدف ګرځولی وو، یوه ښځه او دوه ماشومان وژل شوي دي. له پیښې وروسته د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوي وه، خو زموږ خبریال فرهاد شینواری وایي چې دروازه بیرته پرانستل شوې ده. په دې اړه هلته بیا د پاکستان خواته کسٹم کلیرنګ ایجنټانو د اگست په 12 نیټې راسي کاربندیز اعلان کړی دی. دوی وایي د پاکستان حکومت دی د گاډو پر ډرایورانو لګیدلې محدودیتونه لري کړی. په سیمه کې د مشال ریډیو خبريال فرهاد شینواری نور حال راکوي.
تورخم کې چې کوم انتظامی چارواکي دي، دوی مشال ریډیو ته ویل چې نن په خوښه سهار 10:30 بجې باندې او تورخم کې ټولو محکمو ته دا امر وشو چې دا دروازه لنن سهار نه مطلب دا چې خلاصه ده. نو په دې لړ کې چې ما کله د امیګریشن چارواکو سره خبرې وشوې او کسٹم چارواکو سره، نو دوی ویل چې خپل خپل عملی الته ګمارلې او الته چې کوم کمپیوټر سیستمز دي او الته کې د مالونو کلیر کولو لپاره کوم سکینر لګول شوی، دا بټولې فعال کوي او بیا چې کوم مسافر زیرازی او دوی د پاره په امیګریشن دفترو کې کومي کمپیوټر لګیدل دي نو په دې باندې به هم لږ وخت لګي. البته د تورخم دروازې د خلاصېدو امر شوی او مسافر هم لاندې په انتظار دي او ګاډي هم چې دغه سیستم او کمپیوټر فعال کړل شي نو څه لږ وخت پس په بیا د خلکو هم درفت شروع شي.
دغه د بیگانه پیښې په اړه کله معلومات بیا هم تازه کې اوریدونکو ته چې دا څه شوي و دا ولې نوبت دې ته ورسېدو چې دروازه وتړل شوه دغل ترګنې بیگا پیښه شو و ډزې شوې د ځواکونو د پاکستان او د طالبانو ترمنځ؟
بالکل دا پاکستان امنیتی ځواکونه چې کوم دي دوی ادعا کوي چې تورخم غاړې ته افغان طالبانو تیر ماښام یو مورچه جوړوله او د پاکستان امنیتی ځواکونو دوی له دې کاره منع کړل چې دا متنازع ځایونه دي او دلته به تاسو پیشګي اطلاع ورکوئ چې کار کړی. خو به هر حال په همدې تنازع باندې دواړو خواوو ځواکونو ترمنځ ډزو تبادله وشوه چې د هغې په نتیجه کې د اف سي ځواک تر مخه درې سپایان د دوی جوبل شوي دي او بیا افغانستان نه داسې راپورونه راځي چې هلته هم په یوه کور باندې یوه ګوله پرې وتلې چې په هغې کې یوه ښځه او یو ماشوم وژل شوي دي. خو البته بیا بیګا شپې نهو بجو نه څه ډزې نه دي شوي او تورخم کې خاموشي ده.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو. تاسو په خبرونو کې مورده چې د جنوبي وزیرستان په بدر سیمه کې وسلوالو د پاکستان د پوز پر دو پوستو باندې برید کړی چې پکې عسکرو ته مرګ ژوبله ورسېد. چارواکي وایي چې څلور عسکر وژل شوي او اووه نور ټپیان دي. په دې اړه تفصیل بیا اشتیاق مسید راکوي.
برید د سعودي وزیرستان اپرزیدې بدر مومی خیل سیما کښې د شپې یوه نیمه بجې مخې ته راغلی دی. د پاکستان خفیه ادارې چارواکیو مشال ریډیو ته تصدیق کړی دی چې په برید کښې وسلاولې د پوز یو سل شپږ دېرش وینګ هیډکوارټر باندې برید کړی دی او درې ګنټې د ډزونو بدلون په نتیجه کښې د پاکستان پوز څلور سرتېري وژل شوي دي او اووه ویشت نور ژوبل شوي دي. دا وخت چارواکي وایي چې پوز موقع ته رسېدلی دی. د لټون عملیات یې پیل کړي دي او مړی او پرارژل یې د پوز هسپتال ته منتقل کړي دي او د ډزونو بدلون کښې د پوز چارواکي دا دعا هم کوي چې یو برید کوونکی وسلاول یې هم وژلی دی. خو یا تر دا وخت پورې د چا د طرفه نه د پوز په وینګ هیډکوارټر باندې د برید ذمهوري قبیله کړی نه ده او پاکستان پوز هم یا په رسمي توګه لیا سره دغه برید کښې د وژل شوي او پرارژل شوي سرتېرو په باره اشاریه څه نه دي ویلي.
د بدر سیمه کې دا وخت څه وضعیت دی؟ هلته کنې سیمه کلا بنده ده که نه؟ خلک پکې خپل ورځنی ژوند کوي؟ لارې دغه دي خلاصې دي؟
د بدر سیمې اوسېدونکي سره مو په دغې حوالې سره کوشش وکړلې چې رابطه ورسره وشي خو راته د موبایل نیټورک کار نه کوي یا د سیمې حالات سپته نه لګي او موبایل نیټورک بند کړی شوی دی.
له جنوبي وزیرستان څخه به ولاړ سو د شمالي وزیرستان میرالی ته. هلته د اوتمنځي جرګې په ملاتړ ځایي خلکو له څو ورځو راهیسې د ناامنیو پر ضد غونډې جاري ساتلې دي او نن پکې لا ډیر خلک راغونډ شوي او د غونډې ته د امن پاڅون نوم ورکول شوی دی. د مشال ریډیو خبریال عمر وزیر څخه زموږ همکار هارون بچا په دې اړه تفصیل پوښتلی دی چې د دې خلکو غوښتنې څه دي.
دغلته د تیرو څو ورځونه خصوصا په میرالی کې هسوخیل او موسکی چې کمی سیمې دي دغلته د وسلوالو د پوز ترمنځ جګړې وشوې، بریدونه وشول چې هغې پس دغلته وخت په وخت جرګې وشوې. نن پاسون چې کم دی هغه بیا اعلان شو. په دې پاسون کې هم زیاتره د موسکی او د هسوخیل اوسېدونکي دي، ځوانان او مشران. بیا په دې کې اوتمنځای جرګه چې کومه وه د تیر یو کال نه چې شروع دی دغلته د امنیت غوښتنې کوي، هغې هم دغلطه د دې پاسون اعلان وکوه که سو زیاتره په دې کې د هسو خېلو د موسیقي ځوانانو د دې اعلان کړی وو. بیا په دې کې پښتون ژغورنې غورځنګ او دغلطه چې څومره هم سیاسي ګوندونه دي هغه قوامي نشتل ګوندې کاملي جمهوري غورځنګ دی نور د ټولو د دې ملاتړ اعلان وکوه. دغه پاسون د سحر نه شروع شوی دی که څه هم دغه غونډه د څو ورځو نه روانه ده. هم نن هغې ته نام د امن پاسون نام ورکړل شو او په دې کې د یوې اندازې مطابق مونږ ویلی شو چې زرګونه خلک به په دې کې وي. د دوی همدغه یوه غوښتنه ده د څو ورځو نه چې دوی کوي چې دغلته امنیت ټینګ شي. دغلته د فوز او وسلوالو ترمنځ نښتې زیاتې شوې دي. ځایي خلک وایي چې په هغې کې عام ولس ته زیانونه رسي.
تاسو په رپورټ کې مونږ یو غږ اورېده دلته د پاسون یو مشر دی فکر کوم چیرمین دی دغه ځای هغه دغه غږ پکې دا و چې تاسو ریاست باندې غږ کړو چې تاسو راشي مونږ سره جدي خبرې وکړي مونږ سره خبرو ته ولې نه کې نه داسې یو یو یو
بالکل
دوی به دا غوښتنه همي چې یاره دولت دی ریاست دی حکومتي چارواکي انتظامی چارواکي یا دغلته چې کوم د پوز مشران دی هغوی دوی سره خبرې وکړي نو لا څوک خبرو ته دوی ته نه دي حاضر شوي.
بالکل په دغه راپور کې دا ذکر هم و چې د دې وړاندې دوه ورځې مخکې دغلته ځلي انتظامي او د دوی ترمنځ مذاکرات وشول یو بل ته ډاډ ورکړل شو او دوی متفق شول چې دغلته په چکم دی بیا به ولس ته چکم دی تاوان نه رسیږي. د هغې پس د دې چې څنګه راپور کې تاسو ذکر وکړو د میرعلي میر یا چیرمین احمد سعید چې هغه په خپلو خبرو کې وویل چې باید جرګه شو کینو زموږ کوم حقونه دي د آئین مطابق هغه راکړل شي بلکې لکم دی راکړل شي. خو بل طرف ته د هغې جرګې چې کوم مشر دی هغه دا هم ویلي وو چې دوی د وسلوالو طرف ته هم یوه جرګه لګلې ده او هغوی نه هم دا غوښتنه کړې ده چې دلته دوی یو بل سره بریدونه نه کوي او په هغې کې عام ولس ته چې کوم دی تاوانونه رسي. په دې باندې هم بیا په دې کې چونکې مختلف سیاسي ګوندونه هم ګډون کوي د ځینو خلکو بیا دا اعتراضات هم کړي دي چې بیا وسلوالو طرف ته جرګه ولې ځي نو که هغې ته ځي نو دې دا مطلب چې هغې دلته یو قوت چې کوم دی هغه منل کیږي. خو دا ټول خبرې بیا دوی چې کله راغونډوي نو په هغې کې بیا دوی اخري غوښتنه هم دا کړې ده چې په دې رپور کې هم دغه ذکر شته د یو کس چې که دوی خامخا جګړه کوي نو باید د وزیرستان خصوصا میرعلي هسو خیل موسیقي د څو ورځو نه چې دوی لګیا دي د دې نه سره وځي عام ولس ته د تاوان نه رسوي. نو دوی د فوز نه هم د رحم غوښتنه کړې ده او د غرنګې د وسلوالو نه هم دوی د رحم غوښتنه کړې ده.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
د پاکستان پوز د دې هواد د استخباراتي ادارې ایس ای په خوانی مشر جنرال فیض حمید زندانی کړي او پر ضد یې د پوزي قانونو لمخي مقدمه پیل کړي ده. پوز پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې فیض حمید یې د پاکستان سپریم کورټ د هغې پریکړې پر اساس گرفتار کړي چې د نوموړي پر ضد د درغلیو په یو مقدمه کې کړي وه. په خبر پاڼه کې ویل شوی چې نوموړي له تقاعد یا ریټایرمنټ وروسته هم ځینې داسې کارونه نکړي چې د پوځي قانون څخه سرغړونه ګڼل کیږي. د چارواکو شننکو د چارو شننکو د پوځ د دې پخوانی جنرال د نیول کېدو او د پاکستان پر سیاست یې د ممکنه اغیزو په اړه بیلابیل نظرونه وړاندې کړي دي. د مشال رادیو خبريال راشد خټک په دې اړه نور حال راکوي.
د پاکستان د استخباراتي ادارې یعنی ایس ای پخوانی مشر ریټایر لیفټنټ جنرال فیض حمید پوز نیولې ده او د هغه په ضد د پوځي قانون لاندې مقدمه پیل کړې ده. په 12 اگست پوز د عامه اړیکو څانګې یعنی ایس پی آر په یو خبر پاڼه کې وویل چې فیض حمید د سپریم کورټ د هغه حکم په عملي کولو کې نیولې ده چې هغه په اړه د درغلیو په مقدمه کې ورکړی وو. په خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د سپریم کورټ د حکم سره سم یې پلټنې کړې دي چې د ټاپ سیټي په مقدمه کې د فیض حمید په ضد د تورونو کراوالې معلوم کړي. په خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي دي چې فیض حمید ډیریکټر کډونه پس داسې کارونه کړی دي چې د پوځي قانون نه سرغړونه کڼل کیږي. تیر کال د نومبر په میاشت کې د اسلام آباد سره نږدې یو خرګوټي ټاپ سیټي مالک مویز احمد خان سپریم کورټ ته درخواست ورکړی وو چې فیض حمید او د هغه ورور نجف حمید د په خرګوټي د قبضې کولو هڅه کړې وه او د دې مقصد لپاره فیض حمید خپل سرکاري اختیار بې ځایه کارولی وو او د په کور او دفتر د ایس ای او رینجر د سرتیرو په مرسته چاپه وهلې وه او د پلټنې په نامه یې د هغه نه پیسې او سره زر وړي وو. سپریم کورټ د دفاع وزارت ته حکم کړی وو چې د دې تورونو پلټنې وکړي. د فیض حمید نیول کېدل په پاکستان کې یوه لویه پیښه ګڼل کېږي، ځکه چې درته وړاندې د پوځ یو داسې پخوانی لوړ پوړی چارواکي په دغه رقم تورونو نه دي نیول شوی. فیض حمید د ای سای د مشر نه علاوه نه صرف د پېښور او بهلپور کور کمانډر پاتې شوی دی، بلکې د پوځ په هغه شپږ جنرالانو کې هم و چې د پوځ د مشرۍ دپاره یې نمونه اخیستل کېدل. په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایرکټر نیوز او تجزیه نګار محمد کریم مشال رډیو ته وویل چې د چا ګمان هم نه و چې فیض حمید به نیول کېږي.
د دې نه یو خبره ثابته شوه چې کومه فوز بیان د احمد شریف چودھری لیفټنټ جنرال هغه چې کومه خبره کړې وه چې د خود احتسابي یو فعال نظام موجود دی، مونږ ویلی شو چې په دغه اړه باندې دا یو غټ ګام دی. د نوس په کتل کېږي چې آیا واقعتا د فیض حمید خلاف چې کومه دا اکټ دی، آیا په دې باندې عمل درآمد کېږي؟
د وزیر اعظم صلاحکار رانا ثناءالله د فیض حمید د نیول کېدو نه پس د جیو ټیو سره په خبرو کې وویل چې حکومت په دې خبرو چې د هغه خلاف پلټنې روانې دي، خو خلکو ته دا اندازه نه وه چې هغه به زندني هم شي. هغه وویل چې د دې ګام سره به د پوځ نیکنامي او وقار زیات شي. په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون دین او د ژورنالیزم استاد ډاکټر خالد سلطان په دې اړه د مشال رډیو یوه پوښتنه داسې ځواب کړه.
د دې واقعي سیاسي اثرات به ډېر زیاتی، د دې حکومت لږ ساک بم بحال شي چې کم از کم د دوره مضبوطې ادارې د پخواني مشر خلاف هم داسې کاروایی کېدی شي، اندا جرنلی یو ډېره ښه خبره ده. دویمه خبره دا ده، دا ډی جی آی ایس آی چې و کستاسو یادی دا چې اوس کم موجوده ملټری اسټابلیشمنټ دی، د دې خپل حکم یو کړچ دی، نو دا داغې کړچ نتیجه هم کېدی شي. دې نه یو میسج دام جی پاکستان په سیاست کې چا مخکې مداخلت کړې دی د اسټابلیشمنټ طرف نه، د ملټری طرف نه غم خونو او کا آئندم سو کین دابم خنی.
په کوټه کې قانون پوه او تجزیه نگار همایون کسی مشال رډیو ته وویل چې فیض حمید د تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان سره خواخوږي لرله او مرسته یې ورسره کوله. تیر کال د فساد په یو مقدمه کې د عمران خان د نیول کېدو نه پس د هغه پلویانو یو پورته شدو د احتجاج په نهمه مئی کړی و چې دولتي ودنیو او پوځي تاسیساتو ته پکې زیان رسېدلی و.
دوی خو بظاهره دا کرپشن والا خبره ښکاره کړې ده، مګر اصل خبره دا نه ده. اصل خبره دا ده چې دا نهمه مئی واقعیات کنه په دا کې دا کس کړ دی، اوس یې په هغه طریقه لاس نه سو ورچولی. هغه کې بیا د فوج کې مسله جوړه ده، د ډیسپلین خبره چې په فوج کې انسبورډینیشن دی او دغه دی او غداری او دارنګ مقدمه پر راتلی، نو هغه بیا ډېر خطرناک کیسې وي او د فوج بدنامي ډېره وه او د لاندې د فوج کې ډېره مسله جوړېدله. د دوی چې دا کوم ډیسپلین دی دا تر کوشچن لاندې راتلو، نو دوی راولاړ شو داسې الزام پر ولګوي د کرپشن والا. نو دا اوس د عمران خان هغه دلته چې په فوج کې د سپورټ بیس دی، دا هغه اصل کې نشانه کول پیل کړی دی.
د روان کال د مارچ په میاشت کې د فیض حمید ورور نائب تحصیلدار نجف حمید هم د فساد په یو مقدمه کې نیول شوی و چې وروستو په ضمانت خوشې شو. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا، تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
د بلوچستان په مستون ضلع کې ناپیژندل شوي وسلوالو د پنجګور مرستیال کمشنر وژلی او ضلع چیرمین یې ټپي کړی دی. د چارواکو په خبره دا پیښه پرون ماښام هغه وخت سوی کله چې مرستیال کمشنر ذاکر بلوچ په خپل موټر کې د کوټې پر لور روان و. چا تر اوسه د دې پیښې ذمہواري نه ده منلې. د مشال رډي خبریال ایوب ترین په دې اړه رپورټ لري.
د کوټ څخه 50 کیلومتر لري و سویل لور ته د بلوچستان په مستون کې د ځینو نڅرګندو وسلوالو کسانو د ډزو له امله د پنجګور مرستیال کمشنر ذاکر بلوچ وزل شوی او د ضلع چیرمن عبدالمالک بلوچ په ګډون دوه نور کسان زخمی شوي دي. د خبره د پیښو وروسته د کلات کمشنر نعیم بازی تیر شپه ناوخته و مشال ډیډو ته کړې او ویل دي چې د پنجګور مرستیال کمشنر پر موټر تیر ماښام هغه وخت ډزې وسوې کله چې نوموړی د کراچی څخه د کوټ په لور روان وو. د شاغلی بازی په خبره چې د پیښو وروسته پولیس او سرحدي عسكر د پیښو وزای ته رسیدلی او الته د پلټنې کار پیل کړی دی او په دې پیښه کې زخمی شوی مرستیال کمشنر هغه وخت ژوند د لاسه ورکړی کله چې د زخمی کېدو وروسته مرسته کوونکو هغه د اسپیټال په لور د وړلو هڅه کوله.
ذاکر خو د خپل پښو شو شروع کیا خو شهید شو کنه. موږ د واقعي دا سین دی چې دوه کسان نور زخمیان دي. زخت خبر تروسه نه ده کلیر، لیکن دا دی چې دا زخمی په کوله چې هغه موږ له کراچی له خورا تلو، موږ دوه کسان په گاډی کې یو گاډ را سره و. نو دا کسان ولاړ دي په تازه دي 15-20 د پرمین روډ ولاړ دي. نو موږ ته د درېدنګ اشاره وکړه، موږ گاډی مې ځنه سمجو و څنګه ولا، لیکن دی فایرینګ کی طرحو کی
پر دې پیښه د صوبایي حکومت له خوا سخت خوښنښکاره شوی او دا ښکارا ترګری ګڼلې ده. په دې ترڅ کې د بلوچستان پاکستان له وزیر میر سرفراز بوکټي ویلي دي چې د دې پیښې په اړه د حکومت لخوا پلټنې پیل شوي دي. د نوموړي په خبره چې حکومت به په پیښه کې تورن ترګر نه یوازې نسی بلکې د سزا په خاطر به د قانون و مخته وړاندې کوي. په کوټ کې په خبر شوي یو بیان کې د نوموړي لخوا ویل شوي دي چې د پنجګور مرستیال کمشنر ذاکر بلوچ یو باصلاحیت ځوان افیسر و چا چې هر وخت خپلې ذمواري یعنی په ښه توګه ترسره کړې وې. اله وزیر زیاته کړې ده چې دا د ترګري ښکاره پیښه ده. حکومت به کله هم په پیښه کې تورن کسان ونه بخشي او تر اخره حده پورې به په ترګرو پسې ځي، ځکه چې د ترګرۍ ضد جنګ زموږ د ټولو ګډ جنګ دی. بلخوا تر اوسه څوک یې نه دی نیولی او نه هم یوې ډلې د دې پیښې ذمواري قبله کړې ده. البته په تیرو وختو کې د دا ډول زیاترو پیښې ذمواري بلوچي وسلوالي ډلې بیل یا بلوچ لیبریشن آرمی قبله کړې ده. دا پیښه په داسې وخت کې رامنځته شوې ده چې د اګست په 14مه نیټه د کوټ په ګډون د هیواد په زیاترو برخو کې د پاکستان د خپلواکۍ ورځ لمانځل کیږي. د دې مقصد لپاره د کوټ په ګډون د صوبې په نورو برخو کې د بیلابیلو غونډو او دسترو جوړولو نه یوازې تیاری نیول شوی دی، بلکې د امنیت خوندي ساتلو په خاطر د پولیس تر څنګ سرحدي عسکر هم ځای پر ځای کړي دي.
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیک.
په پېښور کې د تازه شیدو یا پیو کاروباریانو اتحادیو پرون په یو خبري غونډه کې د خبر پښتونخوا د خوړو د خوندیتوب اداري هغه رپورت رد کړی چې وایي د پېښور په ګډون د صوبې په یو شمیر سیمو کې خرڅېدونکو پی غیر معیاري او د صحت لپاره تاواني دي. د اداري ویلي چې په دغه تور یا یو شمیر دوکانونه او کاروبارونه تړلي هم دي، خو د تازه شیدو کاروباریانو تور پورې کړی چې حکومت غواړي د صوبې خلک د تازه شیدو پر ځای په ډبیو کې بند د کمپنیو پیو اخیستو ته مجبور کړي. د موضوع تفصیل د اسما ګل په ریپورت کې.
پېښور کې د پیو کاروبار کوونکو تنظیمونو مشرانو د خیبر پښتونخوا د خوراک خوندیتوب او حلال خوړو ادارې لخوا پیو کې د ملاوت رپورت منلو انکار کړی. د پیو دغه کاروباریانو د خیبر پښتونخوا د فوډ محکمې د پیو چیک کولو په مشين هم نیوکې کړي. د اګست په 12مه د خبري غونډې په مهال د لایوسټاک فارمرز ویلفیر اسوسییشن صدر محمد آصف اعوان مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پښتونخوا د خوراک خوندیتوب او د حلال خوړو ادارې د پیو معاینه کولو مشين د حکومت سره رجسٹرڈ نہ دے، زکه نتیجې هم بی بنیاد دي او د حقیقت سره هیڅ تړون نه لري.
سلور قسمه ملک مونږ یوړو، مونږ یو د غوا په یوړل، یو د میخه، یو مکس او یو چې کوم ده مل پک دینه پس مورته ده میخه ورکل وې دې کې خو 2% ګلوکوز تي مونږ ورته ده ګلوکوز کوم خوانه راغو یا میخه لاندې نه لشل شي پی دي او ته ګلوکوز تي وې نه ده به میخه خړلې وي یا به وندا کې راغلي بیا مکس مورکل هغه کې مم دا وې چې دې کې دومره 11% وبې دي اخره کې ولا د مل پک ټیسټ ورکو عام چې ورکو بالکل وې 3.5%.
آصف اعوان زیاته کړه چې د خیبر پښتونخوا د خوراک خوندیتوب او حلال خوړو ادارې لخوا د تازه پیو په حق لار راغلي منفي راپور یې کاروبار ته نقصان رسولې او د روزګار پر ضد سازش ته چې کامیابی دوه تبې نه پرېږدي.
دا ماشين جی زمون د صوبې نه ډيري فارمر او تازه پيو دا رسد ختمول دي او ډبا بند کمپنيانه پروموټ کول دي. دې کې مافيا شکم دي اختري د دې خلاف مونږ جی پېښور هاي کورټ تم روان یو.
پاغوند کې شریک مردان کې د پيو کاروبار کون کې تنظیم مشر سوريش کومار مشال ريډيو ته ویل چې د نن غونډې مقصد یې ولست حقیقت پډاګه کول دي چې دوی په خلکو ملاوټي پي نه خرڅوي.
عوام ته د یو اويرنس ورکو به کې د موجوده ټیم کې کوم د حلال فود کم یو لیپ سٹارٹ شوی دی نوی ته ملٹی نیشنل کمپنی په سرپرستی باندې چې کم دین وای په امداد باندې دا یو گیم داس سٹارټ کړ. فریش ملک چې کم دی کنه هغه د مارکیټ نه خبر پښتونخوا نه ختمول غواړي. فریش ملک تقریبا 49 والا 45% مونږ خپل دی، 40-50% بهر نمرازي. خو مونږ هغه سړي ملګرتیا کوو نو کم د فریش ملک او ټیکی
د خیبر پښتونخوا د خوراک خوندیتوب او حلال خوړو ادارې پر ضد د پیو کاروباریانو تنظیمونو لخوا دا پریس کانفرنس له هغې وروسته دی چې کله د یادې ادارې لخوا د جولای په 18مه جاري شوې اعلامیه کې ویل شوي چې خیبر پښتونخوا کې د 3,00,000 لیټر پیو نمونې ټولې کړې وې او د معاینې کولو وروسته ورته په ډاګه شوي چې مختلفو ضلعو کې تازه خرڅېدونکي پیو کې په لویه پیمانه ملاوټ کېږي. ولې د پیو کاروباریانو په خبره چې د یادې محکمې د اعلامیې وروسته په ګڼه شمېره کې اولس د تازه پیو اخستونه پشا شوي چې ورسره یې روزګار ته نقصان رسېدلی. آسمګل، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خبرونې نیمایي ته رسېدلی او د خبرونو لنډیز ته هم پام راړو. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم دروازه د هر ډول تګ را تګ لپاره خلاصه شوې ده. په تورخم کې د پاکستان د وفاقي تحقیقاتي ادارې مرستیال ډایرکټر یاسر خان مشال رډي تویل چې نن سهار شاوخوا 9:30 دروازه خلاصه شوې او د امیګریشن چارې پیل شوې دي. دا دروازه پرون د پاکستاني ځواکونو او افغان طالبانو د سرحدي ځواکونو ترمنځ له نښتې وروسته تړل شوې وه. د شمالي وزیرستان په امیرالی کې نن د امن پاتون په نامه د نامنیو پر ضد پراخه ولسی غونډه دوام لري. په سیمه کې د مشال رډي خبريال وایي چې په دې غونډه کې په زرګونه کسان شریکو. د غونډي هلته له څور زورایسي د روانو ناسمو حالاتو لقبله پیل شوې ده. د بر جنوبي وزیرستان په بدر سیمه کې وسلوالو څلور پاکستانی عسكر وژلي او شته نور ټپي کړي دي. د پاکستان د جاسوسي ادارې او چارواکي د نوم نشودلو په شرط مشال رډي ته وویل چې وسلوالو تین مخستان پر دوو پوسټو برید کړی او چا د دې پیر زمورین د منلې. د بلوچستان د پنجګور ضلع مرستيال کمشنر زاکر بلوچ د وسلوالو په حمله کې وژل شوی او د ضلع چیرمن عبدالملک بلوچ په ګډون دوه کسه ټپي شوی دي. د کلات کمشنر مشال رډي ته ویلي چې دا پیښه پرون هغه مهال شوی چې دا کسان له کراچي څخه کوټه ته روان وو. د پیر زموري چا نه منلې. او د افغانستان لپاره د امریکا ناظم الامور کرن ډیکر وایي د طالبانو لقید څخه د امریکایي وګړو د خوشی کولو لپاره هلې ځلې جاري ساتي. میرمن ډیکر د دوشنبې په ورځ پر خپل اکسپانه لیکلي چې د امریکا ډیپلوماټیک ماموریت به د رایان کوربټ، محمود حبیبي او جارج کولزمن د خوشی کولو هڅې کوي. مشال ریډیو ته ورځي تاسو هم د پاتې ریپورتونو پر لور د ایران لوري پر اسرائیل د ممکنه غچ خستونکې بریټ په اړه اندیښنې پر زیاتېدو دي او په همدې لړ کې یو شمیر هوایی شرکتونو د سیمې څو هیوادونو ته الوتنې لغوه کړې دي. تر اوسني حالت مخکې اسرائیل ته 130 هوایی شرکتونو الوتنې لرلې خو دا مهال هغه شمیر یوازې 130 ته ټیټ شوی دی. ځینو شرکتونو ویلي چې د ایران او عراق له هوایی قلمرو څخه به کار نه اخلي. تفصیلی عصمت سروان راکوي.
د اسرائیل د استخباراتي ادارو لدی ارزونی سره هم مهاله چې ایران ممکن په ډیر لند وخت کې د اسرائیل پر خاوره پراخ برید وکوي. د اسرائیل هوایی ځواک د خپل ټولو پیلوټانو او پرسونل رخصتي لغوه کړه. په ورته وخت کې لوفتانزا هوایی شرکت او یو شمیر نورو هوایی شرکتونو د کړکېچ د زیاتېدو او د جګړې له پیلېدو څخه د اندېښنې له کبله اسرائیل، ایران، اردن، لبنان او د سیمې یو شمیر نورو هیوادونو ته الوتنې لغوه کړي یا هم ځنډولې دي. د اسرائیل کان تلویزیون د دوشنبه په ورځ راپور ورکړ چې په اسرائیل باندې د ایران د برید د احتمالي نیټې لرانېږدې کېدو سره د اسرائیل د هوایی ځواک قومندان ډګر جنرال تومور بار د ټولو پیلوټانو او د ځواک د نورو مامورینو رخصتي لغوه کړې ده. په دې اړه په حکم کې ویل شوی چې د غونډو او روزنې لپاره بهر ته د دایمي پرسونل سفرونه هم بیا تایید ته اړتیا لري. کان تلویزیون د یک شنبه په ورځ راپور ورکړ چې پوز د خپل ټولو ځواکونو څخه چې ګرجستان او آذربایجان جمهوریتونو ته په سفر تللی دي غوښتنه کړي چې ژر تر ژره اسرائیل ته بیرته ورشي، ځکه چې دا هیوادونه ممکن د حماس د سیاسي دفتر د وژل شوی مشر اسماعیل هانیه د وژنې په خاطر د ایران لخوا له اسرائیل څخه د بدل اخیستو په هدفونو کې شامل وي. په بیروت کې د حزب الله د قومندان فواد شکور په وژل کېدو پسې په تهران کې د حماس د سیاسي دفتر د مشر اسماعیل هانیه له وژل کېدو وروسته د غچ اخیستو په اړه د ایران د مشر علي خامنهای ټینګار او د حزب الله د سرمنشي د بدل اخیستو ژمنې په سیمه او نړۍ کې اندېښنې ډېرې کړې دي. ایرانی چارواکو او حماس د اسماعیل هانیه د وژنې پر اسرائیل اچولې، خو اسرائیل تر اوسه دا تورونه نه رد کړي او نه یې تایید کړي دي. د اسرائیل استخباراتي شبکو اټکل کړی چې د ایران برید نږدې دی او د اسرائیل د دفاع وزیر یو او ګالانت د یکشنبه په شپه له خپل امریکایي ساری لوید آسټن سره په تلیفوني خبرو کې هغه ته د دې ارزونې په اړه خبر ورکړ. لدې خبرو وروسته متحدو ایالاتونو اعلان وکړ چې سیمې ته به یو اوبتل واستوي. د بریتانیا، فرانسې او جرمني مشرانو هم د دوشنبه په ورځ پر ایران او حزب الله ژغ وکړ چې پر اسرائیل بریدونو ډډه وکوي. د دوه دریو هیوادونو د مشرانو اعلامیه د اسرائیل په وړاندې د ایران او حزب الله د نږدې خبرګون یو بل نشه ګڼل کیږي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
پرون په نړۍ کې د اگست 12مه د ځوانانو نړیوال ورځ په توګه ولمنځل شو. په دې تړاو هم پرون د مومندو د ګنداو په یو شخصي سکول کې د سیمې د ځوانانو تنظیم یو غونډه جوړ کړې وه. د غونډې ویناوالو ویلي چې ځوانان باید د خپل راتلونکي لپاره پر تعلیم، په تیر بیا پر هنري یا مسلکي زده کړو توجه زیاته کړي. د عمر علي فاونډیشن په نوم د دې تنظیم غونډې ته د سیمې د کلونو هغه هلکان هم اوربل سی ول چی د هم او لسم ټولګیو په کلنیو ازموینو کې ش کارکړتګي کړي وا. تنظیم هغوی ته جایزی او انعامونه ورکړل. د مشال ریډي خبريال شانواز ترګزی په دیړه ریپورت لري.
د مومندو ظلمو غوختلی ولست په بچو تر ټولو اول سبق وای. د ځوانانو غونډه کې دا هم ویل شوی دی نن وختونه یوازې په عام تعلیم کار نه کیږي، بلکې ځوانان به هنري زده کړې کوي. نو بیا ممکن ده چې دوی د نړۍ سره سیال شي. په کسي نومې د بر محمد ګنداو په یو نجی الخير ماډل سکول کې د ځوانانو د نړیوالې ورځې د منځل په وخت دغه کلی اوسیدونکو او د یاد سکول د ووم ټولګي ماشوم فاروق احمد مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
سکول ځوانان تعلیم حاصل کې ځوانان د قوم لا پسې ودرېږي ولا به د پښتنو ترقی وشي. او ځوانان صرف دانه چې کم په منګ ځوانانو او یاد کو چې کم د 15 شمور پوری د ځوانان دي نه هغه کس د قوم ځوان ویل شي څوک چې د قوم په شاول او څوک چې قوم لا ترقی ورکه یغه ته ځوان ویل شي. زما د ټول تخواس دي چې تاسو دغه قسمه لکه ډیجیټل سکلز دکې تر دانو چې زموږ چې عام ایجوکیشن ما حاصل وي. عام ایجوکیشن د ټول نه خري خو په دې معنی سره سره ډیجیټل سکل لم فوکس ورکي او په دې به ان شاء الله دا زموږ پښتانه معاشره مخکې ان شاء الله.
دغه غونډه د عمر علي فاونډیشن په مرسته د شانی خیل ایکسپلور او د یاد سکول انتظامی جوړ کړی و. ګڼ شمیر د سکولونو، کالجونو او په هنتونو زده کوونکو پکې ګډون کړو. دغه غونډه ته هغه زده کوونکو هم ورغلیو کوم چې د محمدو په بیلابیل سکولونو کې د نهم او لسم ټولګیو په امتحانونو کې ځنی امتیازات اخستي وو. دغه تورغلی یو بلتن کامران بچا چې د سیاسي زکړو د ماسترز د کون کې ده مشال رډیو ته وویل دای د سینې د ځوانانو بدمرغی ده چې د لار خوونی هم څوک نوي د زیاته کړه. دلته عام خلک هم د تعلیم د ګټو سره زیات آشنا نه دي. نو دغه وجه ده چې ګڼ خلک بیا بچی د تعلیم لپاره نه بلکې د مزدورو لپاره لویوي.
هم دغه کې دي شي چې منګ با ایجوکیشن چې کوم لیول دی منګ په دغه معنی خبره کوو کاغه میل دی که فیمیل دی او کوم بوک ریویوز دی سټڈی سرکل دی په انوایرنمنټل چینجز باندې کوم خبرې دي نو دغه به منګ خپل سر تر سو.
دا چې دغه خو یوازې د نړیوالې ورځ غونډه و دا سه غونډه چې پکې د تعلیم او هنرونو خبرې کیږي او جوړون کې ظلمي خوشوند ته حسوي پراتونکو وختونو کې هم په کار دي. عاطف خان نومي اول ځوان مشال رډيو ته وویل بالکل دا سه غونډه د ځوانانو دراتونکو لپاره په کار دي ځکه چې دا ورته ګټه ورکوي. عاطف خان دا هم وویل زیاتره ظلمي تعلیم په نیمایي کې پرېږدي او مزدورو پسې د کور او د کلیوزي
منګ ځوانانو کنسپټ د سې جوړ شوې دی چې هغه وي منګ بارډر کراس کو نه کمې بي دا نو کمې بي اس کړه دا یې کنه دا منګ نه نوجوان چې دی بار مل تر روان دی تاسو به نه دیس از مل نه دغه کیږي تاسو ته یو اسان مثال درکما دا نوجوان چې دی د قوم پیروي دی نو منګ نه چې دا پیروي بار لا شي منګ تاسو پاتې شي بډاګان پاتې شي واړه پاتې شي او زنانه پاتې شي نو دا ملک اس کړه ترقی نشي کولای کوم منګ د خپل نوجوان نسل چې دی دا منګ په دې کې سار کو او دوی له منګ داډ ور کو دی ایجوکیشن طرف تم را وستو ملک په خپل ترقی وږي او پخ ولنا ډیر زيت پاتې دي امدا قواجه دا چې دا ایجوکیشن نه کې ایجوکیشن لا فوکس نه ور کوي
د عمر علي فاونډيشن او شان خل اکسپلور د محمود مشر خان افغان مشال رډيو ته ول دوی نه یوازې دا چې ګنې د تعلیم په حواله سره غونډې کوي بلکې د سیمې په ځوانانو شاوخوا 2000 بوټي هم پر روان په شکل کې ځای په ځای نال کړي او دا غنال کې ور سره د نارینه او ترڅنګ زنانه هم ځین معلم راسته کړي
دلته په مومندو کې دا د ډیر زیات غریب خلک دي ډیر زیات بیکوارد خلک دي نو موږ وغوښتل چې ترسو ځوانان د دې په دې پار راغون کو چې موږ د دوی ملاتړ وکړو دوی ته موږ ډاډ ورکو او د دوی په تعلیمي چارو کې د دوی سره موږ مرسته وکړو او دوی ته چې کم هغه صحیح لار خوونی دي هغه ورته موږ ورپا ګوته کړو
دغه تا ورغلی او هغه زده کوونکو چې په خپل ټولګیو کې ځین امتیازات اخستي ورته د ستاینې لپاره سندونه شیلډونه او ځینو ته میډل هم ورکړې شوې دغلته ورغلی او مشرانو هم د طالب او د دې د ګټو په حواله سره خبرې وکړي خو په سټیج زیاتې او ګټورې خبرې هم هغه ظلمو په خپل وکړي او ورغلی او حاضرونو ته تر ټولو زیات دا یو پیغام ورکړه چې دوی دې په بچو هنر زده کړي وکړي شانه واسطه رغزه مشال ریډیو په خبر
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه راپورونه ویډیوګانې تصویرونه او غږیز خبرونه تر لاسه کولای شي زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شي او له دوستانو سره شریک کړي
د خبر پښتونخوا د سوات لوبغاړي وایل دی باوجود چې حکومت ورسره مرستې نه کوي دوی بیا هم په نړیوالو سیالیو کې بریاوې ترلاسه کوي په سوات کې د ځوانانو پر سپورتي فعالیتونو نظر لرونکي تور پوری کوي چې مسولی ادارې د ځوانانو د لوبو پیسې په نورو کارونو باندې لګوي خو دوی د خپلې د خبرې لپاره کوم ثبوت نه دی وړاندې کړی دا په داسې حال کې دا چې په ورستو کې په سواد کې د تایکوندو یو لوبغاړی په خپل مصرف بینکاک ته تللی وو او هلته یې په سیالیو کې د سرو زرو میډال ګټلی وو بلخوا د سواد شاروال وایي له لوبغاړو سره د مرستې لپاره نه پیسې او نه هم اختیار لري نیاز احمد خان په دې اړه رپورټ لري
د سواد پیزابات سیدو شریف امیر خان چې په بنګاک کې اووم نړیوال تایکوانډو مقابلو کې د اگست په 11 نیټه لوبي ګټلی او د سرو تمغې په داسې حال کې ترلاسه کړې چې مقابلو کې برغ استولو لپاره خپل آیفون موبایل خرڅ کړي او سمرستي وسره ځای خلقو کړي امیر خان وایي چې لوبو سره شوق دی او بیا هم دغه مقابلو ګټه د سواد او پاکستان خلقو په نوم کوي
الحمدلله ولنه فایډ چې موږ نو هماده انډیا نو ګټو دې منې فایډ چې کومو پنپانیا نه
پسواد کې د تایکوانډو بل لوبغاړي عائشایاس چې تیر وختونو کې هم په دغه لوب کې د سرو میډل ګټلې وای چې بنګاک په مقابلو کې هغه ته هم دعوت ورکړې شو ولې د ټیکټ او د تلو وسیلو نشوال لوجه پاتې شو دا وای اوس د اکتوبر په میاشت کې د تایکوانډو نړیوالې لوبې په قدر کې کیږي او دا به کې ټاکلې شي هو د تلو خرچو سره بیا هم نشته
کلات ما تداري چې کله په ډي سي پس زم کله په ډي جي پس زم کله یو دفتر ته زم کله بل دفتر ته زم فایلونه وړم راوړم نه ما ټیکټ ملایوي چې د ډېر شهر سلور
د سواد د بیډمنټن لوبو اتحادیه مشر او پخوانی د اولمپیک کمیټې سلیکشن غړی ظفر علی کاکا وایي چې دې سیمه کې قابلیت زیات دی د لوبو لپاره حکومت سره په کروڑ روپۍ بجټ موجود دی ولې د بد انتظامۍ له وجې تکړه لوبغاړو سره مرستې نه کیږي
عامر خان چې هغه ګولمډر واغستو وو اغو تا تروش پوری زمونږ د بدبختۍ نه چې کوم د ګورنمنت چې هغه دا د دې کار د پاره په دې کار کې زیرو پرسن کنټریبیوشن دی چې بنا به موږ زو دا نه خان د پاره به زو د بل د پاره به بیا د دې کریډیټ هر فلې دا غوښته په تکن چې هغه سیستم د پاره کې هغه بیا راځي هغه سیستم د پاره
د تایکوانډو لوبغاړي عائشه ایاز بلار محمد ایاز چې د تایکوانډو مقابلو د حکومت لخوا کوچ هم دی وایي چې ګڼ شمېر د لوبو موقع راځي، لوبغاړي تکړه دي او د لوبو لپاره وټاکلی شي خو ورسره حکومت مرستې نه کوي.
مسلسل د دې ایونت راځي، د ویزې راځي، قطر ته راغله، بیروت ته راغله، ویتنام ته راغله، خو د سپانسر د یو دفتر او د بل دفتر د منډو تنډو د لاسه چې کوم دی هغه زموږ د ټکټو د لاسه چې کوم دی نو هغه ویزې زموږ ایکسپایر شو، زموږ ټوټل بوکینګ شوی، هغه زموږ خراب شو، الټه زموږ نور تاوان نو شو. ادی ته اولمپیک سوچ کې میډل بول اولمپیکس دا واړو ور کوي دا هغه اېد چې دا اولمپیکس لراتون کې د خو چې په دې باندې کار خو کی کنه.
د سوات سیټي میئر د خاروالۍ مشر شاهد علي خان وای چې ورسره د لوبو بجټ پیسې شته خو حکومت ټول اختیارات د ضلع سوات ډیپټي کمشنر ته ورکړي، دوی بے وسدي.
ډي سي سره په کروڑو روپۍ دی لپاره فنډ او هغه ضلع لکې روزانه دلته راځي او دفتر ته سوکتل پټولو دفتر وګ اکار نه کیږي چې امیر دی هغه زموږ یو غټ ټیلنټ دی زم د سوات د دې علاقې هغه چا نه ده فیسیلیټیټ کړه د دې علاقې چې نور کم ماشومان دي هغه چا نه ده یا زه فیسیلیټیټ کم یا زم دلته کاروباری حضرت یا نور دي.
د سوات عائشه ایاز او امیر خان چې د تایکوانډو لوبغاړي دي وایي چې د لوبو خرچو لپاره بیا بیا ډیپټي کمشنر سوات ته ارزي ورکړي ولې څه قسمه مرستې ورسره نه کیږي. په دا اړه مشال ریډیو د ضلع سوات ډیپټي کمشنر شهزاد محبوب سره بیا بیا رابطه وکړه خو څه ځواب یې ورنه کړو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو پر انستاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي. کولای شئ خوخی کړی او تبصره پیو کی. دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ. instagram.com/mashalradio پته ده.
د پېښور پولیس وایي چې سږ کال د اګست تر میاشتې پورې په پېښور کې د ماشومانو پر ضد جرمونو کې زیاتوالی راغلی دی. په دې جرمونو کې د دوی په وینا د جنسي تیری، تښتونې، قتل، هڅو او په زور د لادرکۍ پېښې شامل دي. بلخوا د ماشومانو د حقونو لپاره مبارزه کوونکي وایي چې په صوبه کې د قانون د موجودګۍ باوجود پر ماشومانو د تیری مجرمان نه نیول کیږي. تفصیلي مجید بابر وړاندې کوي.
په پیښور کې سخت کال د ماشومانو پر ضد په جرمونو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی چې پکې د قتل، د قتل د هڅې، تښتونې، د ماشومانو پر ضد د جرمونو یو سلسلور سلویخ پیښې ثبت شوې دي. د پیښور د پولیسو لخوا د اګست پر 11مه مشال ریډیو ته ترلاسه شوي اسناد له مخې سخت کال تر اوسه په پیښور کې پر ماشومانو د تیری 11 پیښې ثبت شوې دي چې په دې قضیو کې سلور سلویخ شکمن کسان شامل دي. اسناد ښایي چې سخت کال په پیښور کې 19 ماشومان وژل شوي او 2 سلویخ نور ټپیان شوي دي. د قتل د 15 قضیو له جملې څخه 55 شکمن کسان پیژندل شوي خو نیول شوي نه دي. پر دې سربیره د ماشومانو پر وړاندې د قتل د هڅې سلویخ پیښې ثبت شوې دي چې 3 شکمن کسان دي نومولې دي. دغه ښار کې د ماشومانو د تښتونې 11 پیښې هم لیدل شوي چې 6 شکمن کسان پکې شامل دي. خو بلخوا د ماشومانو د حقونو خوندیتوب فعال عمران ټکر بیا وایي چې که څه هم په 11 کې په دې اړه بیدارې راغلې دي او اوس 11 دا ډول پیښې رپورټ کوي خو بیا هم ککړ کسان نه نیول کیږي.
د ماشومان سره د زیاتی پیښې جدي دار وستر وزه باندې سیوا کی او د دې یو بنیادی وجه خو دا ده چې کیسز په خوا کړه کېدل رای رپورټینګ باندې کېده او اوس چې دې نو شعور او بیداری زیاته شوې ده، د پولیس او میډیا رسائی زیاته شوې ده او عوامو کې سلګړې را حساسیت او بیداری شته دی او هغه کیسې سیدي نو رپورټ کوي. خو بل طرف ته دا هم ده چې اوس هم ډېر کیسې سیدي نو کیږي خو رپورټینګ نه کیږي.
د خیبر پښتونخوا د پولیسو لخوا مشال ریډیو ته ترلاسه شوي اسناد له مخه په تیرو 15 کالو کې د ماشومانو پر ضد په جرمونو کې د ککړو کسانو پر ضد څه د پاسه 3.5 مقدمه درج کړل شوې دي چې په کې څه د پاسه 300 تورن کسان تر دې دمه نه دي نیول شوي. د ماشومانو د حقونو یو بل فعال ارشد محمود بیا وایي چې دا مهال د ماشومانو سره د زیاتې د پیښو د مخنیوي لپاره تر ټولو مهمه نقطه د ادارو ترمنځ د رابطو فقدان دی.
د ماشومانو د تحفظ نظام په کار دی، چې کله د ماشومانو د هغه بیا یو څو کمپوننټس دی، یو څو شیزونه دی پاره کې، لکه یو پاره کې مثال په تور لا او پالیسی ډیره ضروری ده. نه زمون خیبر پختونخوا د ماشومانو د تحفظ اکټ دی، د 2010 قانون مون سره شته، کمپریهنسیو قانون موجود دی. د خیبر پختونخوا د تحفظ ماشومانو د تحفظ کمیشن دی په صوبایي سطح باندې، خو دا غ انیشل سټپس د دې چې کوم زیات دغه د نپاغې کې چې کوم شیزونه مسینګ دی، مثال په تور نو هغه دی کوارډینیشن بټوین د ډپارټمنټ چې کوم اهم، لکه اوس پولیس دی، چایلډ پروټیکشن سیستم دی، ایجوکیشن ډپارټمنټ دی، د دې خپلو کې کوارډینیشن پکار دی. بعض اوقات د ماشومانو خلاف جنسي تیری وشي، پتال خبر شي خو نور څوک خبر نشي.
فعالان وایي د خیبر پښتونخوا حکومت په اسمبلی کې د ماشومانو د جنسي تیری څخه د ساتنې لپاره سخت قانون جوړ کړی دی، خو د مجرمینو د نیولو او سزا ورکولو لپاره اغیزمن ګامونه کم ښکاری. د ماشومانو د خوندیتوب د قانون له مخې د ماشومانو سره د جنسي تیری د سختو سزاګانو لکه د عمری قید، د مرګ سزا او د نوکرونو د ګوښه کولو سبب کېدای شي، چې پکې د جنسي تیریو کې د ککړو کسانو تصویرونه هم په ولسی کچه خپرول شامل دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د ماشومانو د تحفظ د کمیشن صوبایي مشر محمد اجاز خان وایي چې دا مهال د دوی ټوله توجه په ولس کې په پوهاوی خپرولو مرکز ده.
زموږ کوشش دا دی چې مطلب یو خاص سیستم سترونګ شي. سیستم مطلب دا دی چې the prevention, the complaint or the response is strong nizam hai na. Oh da re awale sara mung different mung sara wan di like matlab pure side the sensitization da ke awareness is really fixable ke police ko report hum ne da sensitization or awareness ta par us cheez ko kam de highlight ke dil shuru karna hai. Oh mung je kam de de wa shuru karna mung da pal je kam chal train system program de mung district or grassroots level UCVC level ta انٹروڈیوس کو ٹھیک ہے اس دے وقت کہ منگا جی گم دینا گراس روٹ لیول بانے پر بی سی او پہ این سی لیول بانے کہ گم دینا پاکی کمیونٹی ایلڈرز شامل ہو، پاکی لوکل امام مسجد شامل ہو،
د خیبر پختونخوا د ماشومانو د تحفظ د کمیشن مشر محمد اجاز یاتوی چې دا مهال د دوو زمشو ضلعو تر څنګ د صوبې په 19 ضلعو کې د ماشومانو د تحفظ مرکزونه جوړ شوي، چې پکې د ضلع دینی عالمان، وکیلان، ښځې او مخور کسان شامل دي.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. مشال آڈیو سر عمل گری سے
د خیبر پښتونخوا تر څنګ د پاکستان په بیلابیلو برخو کې خلک شکایت کوي چې له تیرې څه مودې راهیسې هلته انټرنیټ بیخي ورو شوی دی. د دوی په وینا په زیاتره سیمو کې دوی حتی یو بل ته تصویرونه او ویډیوګانې نسی لیږلی. د پېښور یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د انټرنیټ د ستونزې په ځانګړې توګه پر کاروبار ډېر اغېز کړی دی. د مشال رېډي خبریال وسیم سجاد په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
په پاکستان کې د تیری اونۍ راسې د انټرنیټ د سستوالي شکایتونه ثبت کیږي، چې له وجې یا ملستا د انټرنیټ د سہولتونو نه فائدو اوچتولو کې ستونزې ور مخې ته دي. تر ټولو ډیر د انټرنیټ له لارې کاروبار کوونکي خلق د یادی مسلې په اړه بحثونه کوي. ملک وقاص په پېښور کې سخوانۍ کې د پیزار دوکان لري او په نږدېو کې د ټولنیزو رسنیو له لارې خپل کاروبار پیل کړی و. نوموړی وایي د تیرې اونۍ راسې له انټرنیټ له وجې کاروبار سخت اغیزمن شوی دی.
او اوس مې آنلاین بزنس شروع کړی ټیک ټاک باندې، نو څنګه چې له خوند او مزه پرې خوده، نو په دې کې چې دی نت د یو څو ورځونه خراب دی، د هغې د لاسه په ما ډېر اثر پرېوتی دی. او دا خو 100% برادر چې مونږ مخکې د کارخانو والا سره ډیلینګ کوو هم نت کار نه کوي، د هغې نه هم مونږ ته ډېرې مسلې جوړې شوي دي. آنلاین بزنس کې دا شیزی کنه چې خلک پکچر غواړي او پکچر نن سبا نسنت کیږي، نت ته وځي، بس صرف ټایپینګ کیږي، نو هغه هم ډیره مسله ده. خپل پیسو په لګول ډیر ستومانی پاکستان کې
دا په داسې حال کې دا چې په ملک کې د خلکو د انټرنیټ د استعمالولو باندې د نظر ساتلو لپاره د حکومت لخوا د فایروال د استعمالولو خبرې هم شوې دي. فایروال د انټرنیټ په استعمالولو د نظر ساتلو وسیله ده چې د انټرنیټ له لارې لټول شوي معلوماتو څارنه کوي او پریکړه کوي چې آیا لټول شوي خاصو معلوماتو ته اجازه ورکړي او یا نه. د انټرنیټ په مسلو پوهان خلک وایي په ملک کې انټرنیټ ته ورپېښستونځه د فایروال لګولو وروسته رامخته شوې ده. په پېښور کې د سکای بولټ نومي سافټویر ټیکنالوژي کمپنۍ مشر سوفی کیف مشال ریډیو ته وویل
سلو انٹرنیٹ بیسیکلی اس لیے ہے کہ فائر وال چونکہ انسٹال کیا گیا ہے پاکستان میں
په پاکستان کې د انټرنیټ د سلووالي اصل وجه د فایروال دا د کومله وجه پاکستان کې د سوشل میډیا په استعمالولو کې ستونزې مخې ته راځي. بل خو د دې له وجه کاروبارونو او فریلانسرز ته هم پټ نقصان رسیدلې او د سلو انټرنیټ له وجه هغه د خپل ګاګ سره په وخت رابطه هم نشي کولای.
کمیونیکیشن ګیپ کې ډېر زیاته کریټ هو گیا ہے جس کی وجہ سے
په پاکستان کې انټرنیټ په داسې حال کې سست راپور کیږي چې د پاکستان حکومت د وړاندې دینا د ټولنیزو رسنیو په پلیټ فارم ایکس تر وان کال د فروری د میاشتې راسي بندیز لګولې ده. په کوم چې د بیلابیلو غیر دولتي تنظیمونو او بشري حقوقو لپاره کارکونکو ادارو له خوا غبرګونونه هم خودل شوې دي. تر دا دمه د پاکستان حکومت د پاکستان د مخابراتو ادارې یا پاکستان ټيلي کمیونیکیشن اتھارټي یا داخله چارو وزارت له خوا د انټرنیټ د سستوالي په اړه هیڅ هم نه دی ویل شوی. مشال ریډیو هڅه وکړه چې د پاکستان د مخابراتو د ادارې سره اړیکې ونیسي چې معلومه کړي چې انټرنیټ ولې سلو دی، خو مشال ریډیو ته هیڅ جواب ملاو نه شو. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونې په غږیزا، تصویري، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اوریدو، لوستو او کتو لپاره ای رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. کو ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
مشال ریډیو ته ورځ په خوست کې د روغ جوړو په لړ کې د ځل په مساخیل ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ 50 کلنه دښمنۍ د ځایي مسولینو او قبایلی مشرانو په منځګړتوب په دوستی بدله شوې ده. د دې روغ جوړې لپاره د قبایلی مشرانو او ځایي اوسیدونکو ناسته د مساخیلو د خوجیری په سیمه کې بلل شوې وه. د کورنیو پخوا د مځکو او غرونو د ویش پر سر په خپلو کې بدی کړې وه. نور تفصیلي نجیب الله الخیل راکوي.
د خوست ولایت د مساخیر په ولسوالۍ کې د دوو کورنیو ترمنځ 50 کلنه دښمنۍ د ځایي مسؤلینو او قومي مخورو په هڅو په دوستۍ بدله او د دوی ترمنځ د دښمنۍ ټوپۍ ړنګ شوه. ځایي اوسیدونکي او قومي مخور وایي کچیر مسلحین د بدیدار کورنیو ترمنځ د سوله کولو لپاره په اخلاص هڅې وکړي ډیری مسلې حلیږي. یو تن جرګمار او سوله کوونکي حاجي فیض الله مشاد راډیو وویل
الحمدلله د لاس راځي کی چې موږ په دغه خبره نه په دغه باندې په موضوع نه درې څلور کسه لګیا وو. دلته دا چې موجود یم دا ورځ موږ بالکل نه ولدلې، خو نن الحمدلله داری وټه غرته رټور شوی یو چې ودان به نور خلکو دماغ خلوشي او د نور خلکو موضوع به خلوشي ان شاء الله. بده ځنه
دواړه پخوانی دښمنۍ کورنۍ چې د قومي مخورو او ځایي مسؤلینو په هڅو یې په خپلو کې روغه وشوه دې سورې ته خوښ دی. وایي د بدی ژوند تریخ دی او نورو ته محتاجي ده. د خوست د مساخیر اوسیدونکي محمد ولی شاه وویل
ستونزه ډېره وي. موږ به په غره کې په سامه کې حتی دی خو نه چې بل چا نه بډورو بل چا نه مې وروا ځکه چار سړي ځکه کور کړی چې دا مې دی دی نو موږ دا نور مشکل نه دا ډېرو دی چې مې دی به خبر نه وي دا کور به شوی وي.
سوله کوون کې اړخونه وایي په ټولنه کې پر مسایل او اختلافونه او په خپلو کې حقداري طبیعي دي، خو ښکېلو اړخونه ته پکار دي چې لپای لپا آرام فکر مسلو ته ښې حل لارې ولټوي. د بدی بل اړخ جمیل چې په دې دښمنۍ کې د دوی د کورنۍ غړی وژل شوی و وایي
دا خلک چې دا مو خپل تروزه مند دي. موږ په منځ کې داسې خبر وشو چې موږ زړونه نرم کړو نو الله دې هر چا په زړه رحم نه نبوسي چې بدی ورکی کې دوستۍ رولې. بدی خدا سې دي چې په اول کړه کې چې دا خوګ د خو په پلنه سخت وي او بدی دې څوک نه خوخوي خالي هر د خوخه کې دوستي د خوخه کې خوګه خپل د استعمال کې.
د د خوست قومي مخاور وای قضایي مسؤلین د ستونزو د پیښېدو په مخنیوي او قومي مخاور بیا په خلکو کې د سولې ذهنیت د خورولو هڅې وکړي په راتلونکي کې د بدیو پیښې کمیږي. قومي مخاور توریالی منګل وایي
دولت باید په دې کې ډیر جدي واوسیږي ترڅو د داسې بدبختیو مخه ونیسي، د قاتلینو مخه ونیسي، ترڅو نوي بدۍ رامنځته نشي. او قومي مشرانو رول، د علماو رول په دې کې دا دی چې دغو خلکو باید ذهن سازي وکړي او خلکو ذهنونه دې ته آماده کړي ترڅو نور بدبختیو ته د لمن ونه وهي.
د یادونه وړ ده په لویه پکتیا او خوست کې په غرونو، دښتو، د پلرنه جایدادونو پر ویش، ځمکو او نورو کلیوالي او قومي مسایلو باندې بدۍ او دښمنۍ اوږده مخینه لري، خو په دې وروستیو کې د دا ډول بدیو د له منځه وړلو لپاره هڅې چټکې شوي او تر ډیره ګټورې ثابتې شوي دي.
په دې خبرونه کې د پښتنو ښځو د ژوند حال درکو.
د اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
د خزي خاوند ترمنځ جګړه، شر وهل ټکول،
لا تر اوسه چې قلم د چړې په لاس کې نه نو نېچرل د چې هغه کې هغه خزي ته نه
خصو ته حق پیژندنا په جیدات کې څور کونه چې کوم دلته یو اټ نو
تاندي هیلي
د هری جمعه او اتوار پورس لو مشال راډیو سره.